اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. امریکای چارواکو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایی بریدونو په اړه اندیښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند ویدان پیټل په یوه کانفرانس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایی بریدونو کې افغان ملکیانو ته د مرشوب لی په اوشتو خواشینې دی او په پاکستان ژغ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د همدارس د خیبر پښتونخوا د میر علي د شنبه پر بریټ هم اندیشنه وشو ده چې و پاکستانی پوځیان پکې و بشل شول. پر افغان خبره د پاکستان د بریډونو په تړاو په خواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا بریډونه پکلکه غندي او د افغانستان په خاوره ښکارا کیرای او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه چې د دواړو هیوادونو په زیان تمامي شي. یو افغان کډوال په امریکا کې د یو سړی د وشنې په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لبخې یو 25 کلن محمد سعید شاید یو بل مسلمان یو 24 کلن آفتاب حسین د وشنې په خاطر عمر قید شي. د 2022 کال د جولای په 28مه د امریکا د نیو مکسیکو ایالت په البوکرکی شهر کې درې کسان ووژل شول چې یو یې آفتاب حسین و. د محمد سعید محاکمه د دوشنبه په ورځ وشوه او څارنوالانو شواهد وړاندې کړل چې د هغه موبایل د جرم له صحنې موندلې او هم د مرمیو د پوچکو له مخې ښکاري چې داسې په هغه توپک شوی چې د محمد سعید له کوره موندل شوی دی. څارنوالان په نیو مکسیکو کې د دوو نورو کسانو د وژنې په قضیه کې هم د محمد سعید شکیلتیا پلټي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې آیرلند ته ماته ورکړه او د شلووره لوبو لړۍ یې 2-1 وګټله. افغانستان بیګا په وروستۍ یا درېمه شلووره لوبه کې چې په شارجه کې وشوه د آیرلند لپاره د 145 منډو هدف ټاکلی و. د آیرلند ټول ټیم په 89 منډو آوټ شو او افغانستان د 25 منډو په توپیر دا مسابقه وګټله. د افغانستان لپاره په بیټنګ کې ابراهیم زادران تر ټولو ډیر منډې یعنی 2 ناسوځیدلې وکړې. په بالنګ کې هم عظمت الله عمرزی په څلور اوورونو کې څلور وکټې واخیستې او یوازې 9 منډې ورکړې. د وین الحق 3 وکټې ترلاسه کړې. چین او هند د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین په بیا ټاکل کېدو هغه ته مبارکي ورکړه. دوی د زه هیوادونو بیا د روسیې ټاکنې غیر قانوني بللې ځکه د دوی په خبره په ځپونکو شرایطو او د یو معتبر سیال په نشټوالي کې وشوې. د روسیې د انتخاباتو د پایلو پر اساس یو اویا کلن پوتین د سباندی و اچیا فیصد رایو په ګټلو یو ور بیا دغه هیواد ولسمشر ټاکل شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پوتین ته مبارکي ورکړې او د روسیې او هند ځانګړو اړیکو د پراختیا هیله شولې ده. بیجنګ هم ویلي چې د روسانو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روسیې ټاکنو ته په اشاره ویلي چې دا یو غیر دیموکراتیک پروسه و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون ویلي د اوکراین په اشغالي سیمو کې انتخابات ناقانونه و او په ټوله کې دا انتخابات د پوتین په رژیم کې د ځپونکو اقداماتو عمق شي. او اروپای شورا له اوکراین سره د مرستو صندوق جوړ او د 15.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. اروپای شورا داسې وخت د اوکراین د مرستو صندوق تصویب کړ چې کیف د روسیې یرغلګرو ځواکونو په وړاندې په مبارزې کې له ستونزو سره مخامخ دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو بیان کې پرون وویل په نویو مرستو سره به د اوکراین لاسنیوی وکړي چې د روسیې ځواکونو د یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په هوایی بریدونو کې د افغان ملکیانو په وژنې اندیښنه وشوده. د دغه وزارت مرستیال وایند ویدانت پیټل دوشنبه ناوخته په یو خبري کانفرانس کې د پاکستان د شنبه د ورځې برید اندیښمنونکی وباله چې پکې یو شمېر پاکستاني عسکرو ته مرشوب لو اوښتې و. د دوشنبه پر ورځ د پاکستان هوایی ځواک د افغانستان په خبره کې بمباری وکړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 ملکیان ووژل شول. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي طالبان او پاکستان باید خپل مخالفتونه حل کړي او متحده ایالاتونه په وروستیو پیښو اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پټیل په یو خبري کانفرنس کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دوشنبه په ورځ په افغان خاوره د بمباریو په اړه وویل: موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستان په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي. د هغو حملو په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې د شنبې په ورځ د پوځیانو په پوسټه وشول، موږ په پاکستان کې د برید او د مرګ ژوبلو په اړه اندېښمن یو. همداراز په افغانستان کې د حملو پر مال د ملکیانو په وژنې خواشینی یو. طالبان هڅه وو چې ډاډمنه کړي له افغان خاورې بریدونه نه کیږي، او هم له پاکستانه غواړو چې له حوصلې کار واخلي او یقیني کړي چې د ترهګرۍ ضد هڅو کې ملکیان نه ژوبلېږي.
In their counter-terrorism efforts.
ویدانت پټیل له پاکستان سره د ترهګرۍ ضد هڅو کې د امریکا د مرستو په باب وویل چې امریکایي چارواکي له پاکستاني مشرانو سره په دوامداره توګه د ترهګرۍ ضد بحثونه مخته وړي او د افغانستان په اړه هم په جزئیاتو سره خبرې کوي. هغه یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا دا ډاډمنوي چې افغان خاوره بیا د ترهګرو لخوا د امریکا او د هغې د ملګرو او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د دوشنبې په سهار د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي د پکتیکا د برمل لمنه کې شپږ تنه چې درې ښځې او درې ماشومان دي وژل شوي. د هغه په وینا د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د پاکستان په بمباری کې دوه ښځې وژل شوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونه هم په ځوابي بریدونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو بریدونه کړي. د پاکستان حکومت په یوه اعلامیه کې د خپلو هوایي حملو ننګه کړې او ویلي دي چې د بریدونو هدف د حافظ ګلبهادر وسلوالې ډلې غړي وو. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې د دوی په خاوره هغه وسلوال بریدونه کوي چې په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو د حکومت لخوا ترې ملاتړ کیږي. دا تورونه د طالبانو حکومت رد کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د وروستیو بریدونو په غبرګون د پاکستان شارج ظفیر عبدالرحمن نظامانی ورغوښتی او خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قومندانۍ سنتیکام مشر جنرال اریک کوریلا تېره اونۍ اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو نیت نه لري، او دا کار د دې لامل شوی چې دا وسلوالې ډلې د سیمې د هیوادونو ناکرارولو ته دوام ورکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، مولې څه ډول استعمالوي، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړه، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي. نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړی شو، هم یوسف پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر یې خپل لاس کې دی. زړه دې په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدرمند اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول آسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړي دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدله چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کله چې یو د یو چا پزړه کې به یو ویره پیدا شو چې دا څوک دی دا به څه ویایي دا ما څه پیژني دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم یو بل اورد د ما خور ته څوک مزاحمت وکړي په ما به څوره بده ولګي که فیسبوک که ټویټر که هر څه دي دا لکه چاقو داسې دي نو لکه د چاقونه چې هم موږ میوه پرې پوچولی شو کار پرې کړی شو هم یو څوک پرې وژلی شو قتل پرې کړلی شو هر خپل لاس کې دی زړه د پهغو باندې قتل کې دی خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي که نه په دغونه ښه ګټه اخلي یو چاته د ګټه رسېږي ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړي وي غم یې نه وي مړی وي خو دای همیشه د خلکو لوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کا مزاحمت کا مسیجونه کا هېڅ جاهل خلک پرې باور هم کوي شته وګوره ینده داسې چا به چې عکسونه اخیستي و بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي وونه میموري به چې ورکه شول مکمل عکسونه به یې څه کړه یا به چا قصدن هغه پټول هغه به یې نشراتو ته خپاره کول اوس یې د مغو وخت دی یعنې د یو فاطمنې د یوې عزتمنې نجلکۍ عکس واخلي د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې نو هغه چې کله خپلوان اوس خو عموماً یعنې که په کور کې که ور دی که زور دی ټول فیسبوک لري ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی که پوهېږي چې مثلا اودی به هغه عکس بیخي پېژني نه داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي هدف مو دا دی که بعد استفاده ځنې وشي د هغه د خلکو ژوند تباه کوي یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا یا د یو چا توهین کا که هغه خصوصا هغه هم جونې وي که هلک وي که هر څوک وي هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده په یوه بعد او ښه خبر پورې
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي هلکان هم ورته خبرې لري حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق غواړي خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري لکه څنګه چې باید وکارول شي له بده مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي فیسبوک چې یوه خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکارول شي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګېزې د خپرېدا دپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وس خو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې د منفي ذهنیت ته خپرولو او د داسې تبلیغاتو لپاره کارېده چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي اوازې به وي هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهانو فکرونه به یې خرابول باید د فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا دپاره ونه کارول شي بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي
ډېره زیاته مننه همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په موخه کاروي یا نامناسب پوستونه کوي او یا هم کومنټ هغسې چې په کار ده نه یې ورکوي ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي
د دې لپاره چې وي د سوشل میډیا کمپوستونو فالسي چې په غوڼه کې ژبې او فیسبوک ته لاسرسی پیدا کړی وي هر څه چې زړه غواړي هر څه چې په ذهن کې راوګرځي هغوی خپروي او مشروبی هغه بعد عاقب یا فیدبک شپه وروسته منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یوه دا مسله ده او بله خبره دا ده چې دغه ناپوهي یا دغه د علم د سطحې ټیټوالم یوه مسله ده چې هر چا په لومړي لاس کې فیسبوک لاسرسی پیدا کړی دی حکومت شخصیت ته کې وکتل څومره سرشت نه لري د فیسبوک ته کارونې کې اصولو نه پېژنه دی پر فیسبوک باندې پاله دي پوستونه کوي یو د یو بل شخصیت وژنه کوي او د خاله رسنیو کې منفي تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه دا نورې موږ کولی شو سره یاد یو کې مثلا نن سبا ټیکټاک ډېر زیات رواج دی انسټاګرام سه ټیکټاک سه دا هر څه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده تاسو له خپلو تجربو سره ته وایه څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري
تر دې پورې د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي ځکه هغه مستقیم باندې نشي ګرځېدلی ولې ځینې بنسټونه او ادارې به وي چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلی شي اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي هغه واقعیت دی او د موندې په توګه کارېږي اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي ډیر سخت ده په اکثر سره کله چې د دې تحقیق کیږي او ملنیږي چې کوم څه شایعات دي کوم څه اوازه ده کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هم هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک د غیر پیک مسایلو ترمنځ تحقیق وکړی شي او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېلته علمي سطح ټیټه ده خلک چې دومره فوري هغه د تحلیل برخه یو څه کمزورې ده نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سې تحقیق وکولی شو لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې اوبې د فوري کېږي.
بله لکه څنګه چې تاسو وویل هر څوک نسي کولی په دې پوه شي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپله اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو مې دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی انسټاګرام دی ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه د یو ځوان او مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوکو کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیاتو او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به خپل ګټه هم وي خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي؟
بالکل دا شخصیت د فیسبوک لاکان ته منوي که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي ښکنځلې کوي هغه سې ناکوچات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي. دا د معنی چې د هغه فکر د هغه شخصیت او د هغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دي او علمي مسایل شریکوي د ټولنې دپاره کار کوي اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي دا د هغه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی همدومره لوستی سړی دی همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکی روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې خلکو عامه پوهاوی زیات کړي خو بیا هم ډیرای وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله ناکله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو غبرګون راپورته کېږي. کله ناکله دغسې پېښو سره مخامخ شوي یو چې مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله ناکله چې راپور کو حساسیتونه راپورته کړي او کله ناکله د ټول ورونو دی او کله ناکله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بای خرڅېدل دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یې یا کنات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو او څوک چې کنات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا یې کمنټ پټوو.
بله کوم یو د سې کومنت راتوای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو؟
او ډیر دغه سموزات ز تقریبا د 2018 کال راځي چې فیسبوک استفاده کوم نو ډیر دغه سې خبرګونونه موږ لیدلې دي ډیر دغه سې عکس العملونه موږ لیدلې دي. نو که درته وایم بیخي ډیر ډیر وخت زما یې سکرای ما خو بیا مهمه هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی او خپل فعالیت جاری ساتلی دی. کله ناکله مستاس په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسې د ټولنه سره سمون نه خوري زموږ په ټولنه کې هغه بد الفاظ خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاری ساتلی ده او ما ته مونږ د منلې او خپل هغه څه رساجه چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی ده او د خلکو په کمیټونو پسې مدیر سره ده ګرځولې. البته هغه منفي کمیټونه چې مثبت سي بیا یې دغه بیا هر کله کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطحه ټیټوي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري او هر ښه موضوع د دوی تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه وي او موضوع ښه درک نه کړي، بس د موضوع تر ویلو مخکې دوی عکس العمل وښيي او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر کې خبر ورسره وکړي چې دا دي ولې دغسې موضوع کړې، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال ده چې هر څوک لاسرسی ورته لري، که درس ویلی که نه ویلی، که میساته ولري که ونه لري. دغسې موضوعاتو کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولی شي او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي که په بله برخه کې مشکل درسره ولري، دی په جیلي اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي که ته مثبت نظر هم خپور کړي، مثبت پوسټونه کوي. دغسې موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل څه ډېر کړي دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکي شخړه باندې واوړي.
ډېر دغسې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی، د چا شخصیت وژنه یې پکښې کړې، په چا پسې دغسې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو تر منځ بیا دغسې موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي، هغو ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم همدغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په اوس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټه یې تاوان ډېرېږي. او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبتو کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په هکله مثبت ذهنیت ولري، منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وکړي چې معمولي یو حروف د یو لغات څخه پاتې چې وګوري لس پنځلس کمنټ درته سوي منفي، اما که ښه موضوع دې راخستی د یو صحیح ښه ویډیو یې پر خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انسټاګرام دې ښه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوه لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه. اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که انسټاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکي اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه، اپلوډ کړې دي وه، ښه موضوع دې انتخاب کړې وه، بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انسټاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر د فیسبوک، انسټاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به یو څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیرې دپاره راغلی، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت، د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایستان زورن اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج، بد فرهنګي، هغوی ته اشاره، پر موضوع باندې بحث، دا
ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوال باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغوی باندې ځوانانو سره غږیږم د یو عامه پوهاوي په توګه یې د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشتوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دي لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم، داسې کمنټ یې کړی وو چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی وو چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسی لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کور آباد، لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان دغه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان ګڼي. اکاونټ جوړ کړه، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دی مورته خراب کړي، شخصیت دی مورته خراب کړي، یا د هغه اجازه شته چې هغه عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خو وایم داسې کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د پکار او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي د تعلیم په ودې باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه سي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه سي، د یو چا سره په خبرو په رویه هم پوه سي، په دې هم پوه سي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه سي چې د یو چا سره خپل ستونزه څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ اساس خلک اوس تاسو وګورئ په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کوم هم پوسټ هغه په ما پسې کوي، دې فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خو دا نه ده.
اوس یو بل څه چې ډېر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډېر زیات یو بل ته توهین کېږي، د شخصیت وژنه کېږي، په لایف توګه ټوله نړۍ یې ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړیوال نن سبا ټیک ټاک جالبترین شیان پکې شته، ټول یې ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسیږي. موږ ښه مثال ویلی شو ځینې کسان چې ستاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناست دي، بیا اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ورباندې وګرځي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د دې انسټاګرام څخه یا د دې یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه څوکې چې کالې وکړه نو ته به لیدونکي ترلاسه کوې. داسې ویډیوګانې سپایي او طبیعي ځای ته تللي لس ثانیې ویډیو جوړه کړې، میلیونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په دېرش ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. همې شخصیت جوړ کړی، هم یې د خپل هیواد عزت ساتلی، هم یې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې لپاره کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لنډ ویډیو، لنډ معلومات انګلیسي ژبې په اړه میلیونونه کسانې ګوري. دا معنی نه چې زه به د ټیک ټاک دپاره ټلیفون ته کښېنم، پیس کجور به کوم، چونکې تکالې به کوم، ځان شخصیت کام، هیواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هېڅ پیسې نه دي او په دې باندې به دې هېڅ شخصیت هېڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هیواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، داسې کارونه څومره یو ملت ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان دستوری دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان هیواد پیژندلی دی. اما ځینې چکچکران ډېر وایرل دي په خپل دېس کوچور غلطو خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکنځل بدې خبرې بد الفاظ بې تعلیمه داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي زه ورسره ګرځم هغوی چې افغانستان ګوري خلک یې ګوري وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دی بالکل هغه څه نه دی.
د تاسو نظر د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي. تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ ستاسو هیواد ستاسو قام تر سوال لاندې راشي شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیګراوند ونه لري یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوریږي وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري ټیک ټاک اکاونټ لري د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی دغه وخت چې پر فیسبوک انستاګرام یوټیوب ټیک ټاک باندې استعمالوي خپل شخصیت وژني افغانستان بد معرفي کوي کورنۍ مو بد معرفي کوي دغه وخت په درس تجارت او تعلیم بد تیر کړي.
او بیا راسه په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
درنو دوستانو دا و دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د سلام پوړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خرغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونې په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به ښوونکی درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې له خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د ښوونکي په درس کې اورو.
راځو اولیا د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې دي هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګاه کې موقعیت لري، لاندې نه راتاسوي خو د زیږېدو څخه مخکې یو داسې کسونې ته ننوځي چې هغه د نصف د خلیګاه څخه د باندې موقعیت لري، سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې دپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 8 سانتي ګرید څخه په کښته درجه کې وده نسي کولی. د ورځې لخوا په میلیونونه سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دوی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نیکله چې دوی د باندې راوځ د ځینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترا له لارې دوی د باندې راوځي. سپرمونه د دې درمخه چې یو وار راووزي دی د پروستات ځینې مایعات دي، د هغه د غدې ترشحات دغه سره یو ځای کیږي، دوی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دوی انتقالېدلی هم سي، یعنی هغه مایعات دوی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت کابیا ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنت دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کوونکه برخه ده، د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیت نه نوځي، لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمې برخې دي، هغه یوازې تخمیت نه نوځي. شزنات کسوری سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي. جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هغې تولیدوي یا تخمه جوړوي او د اکاسوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږېدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې تستوسترون وو، د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. شزنه بالغه حجره د اوم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي، سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راغی. که په داسې ډول درته تشریح کوم، کله چې تخمه دلته جوړه سوله د دې ځای څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای سوي دي د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینو په تکثر سیستم کې ځینې تغیرات منځ ته راځي. دغه تغیرات عبارت ده داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتله، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې، په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې آماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه نورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجیږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، حیض لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاد شوی ده او هغه ټیوب ته لږه شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د حیض دوران شروع کېدلی سي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمه سره یو ځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکا سوی هګۍ چې یا سپرم او تخمه سره یو ځای سوی ده هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي د عمومي صورت سره د 15 تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرټلایز سوی هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو ځای ګوټ ورته وایو. دغه ځای ګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې ویشل کیږي او د یو ولسمې څخه تر دولسمې ورځې پورې ورسته بیا د زایګوټ نه ویل کیږي، امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پر نښلي هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې وروسته امیدوار بلل کیږي. کله چې دی ونښلي دی پر رحم پر دیوال باندې دغه څخه وروسته پلاسینټا جوړیږي. د دې پلاسینټا وظیفه دا تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایی مواد تبادل کی، مګر یو خبره د پلاسنتا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نس ګډېدارې ول چې لته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته وایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنی دي چې زیاتره وخت یو هګۍ د تخمدان څخه نه آزادیږي. په عمومي صورت سره موږ وایو چې یو هګۍ آزادیږي، زیاتره وخت دوه یا درې هګیانې هم آزادیږي چې هغه وروسته د فالوپین په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د دروس پرمونه په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي درې هم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو په فکر کړی کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بيخي ډېر سره ورته تاسو نسی سره جلا کولای، مګر ځینې غبرګولي بیا دار کمی چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشم او اتجشم هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړی وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خواته راپورې وایي او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څختن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپېژنل کیږي. دا به ووري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډېر کوچني اجسام لیدلی سو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه سو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نه سو کولای چې هغه وویني. نلی دل کیدن کی ډیر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنی منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه، خو دومره ویلی سو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوو هالندي پوهانو چې هغوی عینک جوړوونکي وه، جوهان او زکریا جانسن، په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یو ټوب په داخل کې د دوه عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو، ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره یې پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته یې د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګي د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرټ هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثار د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرټ هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ. یو اثر یې خپل اثر یې په کم کتاب کې د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه رااخلو. چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی، ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی، یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی، هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د شي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د شي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ایښول کېږي. دا د شي عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو، بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1932 څخه تر 1934 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. ښوونکي به دا راته ووایي چې موټیشن یا جنټیکی بینظمی څنګه او څه مهال رامنځته کیږي او دا چې جنټیکی بینظمی په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړه کیدو یو علت هم جنټیکی بینظمی ده.
جنټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي. کم جنټیکی بینظمی چې زموږ په بدن کې منځ ته راځي هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي او کېدای شي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځ ته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه میتراغه دي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دی خوا د کورنۍ حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ ته راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ ته راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ ته راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنۍ برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنۍ برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه یادیږي ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنۍ برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ ته راځي. دا موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنۍ برخه یعنی جین کې منځ ته راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات لور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی یا دوهم ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ ته راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپله د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ ته راځي چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ ته راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ ته راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې له دې چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې له دې چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي یا دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ ته راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ ته راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاسه ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخه لري یا هم په څلور ډول دي. چاوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمه ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف ډیلیشن چی شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل یا هم لمنځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي د کروموزوم یوه برخه د مینځ دي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن د ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې لنماس خ معلومیږي د دوه برابر کېدو په معنا ده د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي ډوپلیکیشن په خپل کله چې جینونو دوه برابر سره نو ولې چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن به نظمي من سره غلې ده چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی درېمی هم انورشن دی انورشن د کروموزوم یو برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاس نشلوي لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري په دا دوه برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نشلولی دی څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ټرانسلیکیشن دی ټرانسلیکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو بل سره بدلیږي یعنی کروموزومونه ټوټې یو بل سره بدلیږي خپل ځای ته بدلون ورکوي په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیل ناروغیانې منځ راځي چې یو مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځ راځي د ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي د بدن او عقل د پلو هم ورسته پاتې وي یعنی د بدن هم څنګه کمزوري وي ویل چې ډیر اندازه کمزوري وي او د عقل نظر هم شاته پاتې وي زیاتره ماشومان چې دی هغه د ماشومتوب په وخت کې مري یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نرسي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي دریم ډول د موټیشن چې وو هغه جینوم موټیشن جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډول دی یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی اول برخه چې دی په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي یعنی یو یا هم دوه درې یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي چې کله کم یا زیات څو نو ولې څه چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځ راغلی دی زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کیږي چې یوشتم تریزومې چې د هغه د دې ناروغي یا د دې موټیشن یو ډېره شبیلګه ده چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی یوشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغي یا په دغه موټیشن کې درې برابر موجود وي چې ولې سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سي وي دوهم یې هم پولی فلویدی دی په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي یعنی خپل مجموعه زیاتیږي کچیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځ ته راشي په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځ ځي د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده د دې موټیشن نتیجه ده خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډیر مهم رول لري انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري زیاتره ګټور نباتات لکه غنم جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو چې په تیر موټیشن کې مو ویل چې دا ډیر ښه مثال وو سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دی په افریقایي تور پوستو کې په هر دولس نفر کې یو نفر دغه بې نظمي لپاره هیتروزایګوس دی یا هم دغه ناروغي په دولس نفر کې یو نفر ته پیښیږي په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دی هغه د ډسک په بڼه ډسک یا هم د قوس په بڼه وي په دې بې نظمي کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمي سره اخته دي د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري یعنی په دغه ډول باندې قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار په حقیقت کې دا خپل یو جین موټیشن دی یعنی د کروموزوم په یو برخه کې منځ راځي د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځ ځي سره کرویات له منځ ځي په نتیجه کې د وینې کموالی منځ راځي چې کله د وینې کموالی منځ راغلی بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډیر لږ رسیږي چې د وینې رګونه سره بندیږي بیا د انسان په بدن کې ډیر سخت دردونه رامنځته کیږي بل مثال یې داون سندروم یا هم یوشتم تریزومي دی چې دا تریزومي د دې لپاره د یوشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کیږي په دې ناروغۍ اخته کسان اووه جوړې کروموزومونه لري ځکه دا یوشتمه جوړې درې ځله موجود دي دا خلک خاص ډول څیره لري د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري د دې ژبه ډیره پلنه وي او قد هم لنډ وي عضلاتي حرکت ډیر ورو وي، د عقل نظر هم ډیر شاته پاتې وي، او دغه بنظمې د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې 1/2000 دی. یعنی په هر 2000 نفرو کې 1 نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې 40 کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځ ته راځي. او د هغه میندې عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه دغه ناروغۍ تناسب 1/10 وي. یعنی په 10 نفرو کې 1 نفر په دغه ناروغۍ اخته کیږي. بلې هم ترنرز سنډروم دی، چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغوی د 2 کروموزومونو پر ځای 1 X کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دي هغه 2 کروموزومونه لري، هغه 2 X دي. خو په دغه ناروغۍ کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پیښیږي، دوی د 1 کروموزوم پر ځای، البته د 1 X کروموزوم پر ځای، دوی د 2 کروموزومونو پر ځای 1 X کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځ ته راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځ ته راځي. یو عمده خاصیت چې دی، هغه د څټ پلنوالی دی. د دې څټ څنګه زه پلنوي داخلي نظر هم په منځنۍ صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي، او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا آزادۍ راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې، نو ما به د آزادۍ راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.